د ازادي رادیو خبرونې ته شراغلاست. نن دوشنبه د ورید دوهم نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخ وړي. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شیدې خبريږي چې زبې پښوندې باندې پر مخ وړم، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د سولې او نور مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر نسکورول یو څرګند جنایت بللی دی. ښاغلی صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي، په بیسودو ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو هلیکوپټر د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې په یوه توغندې وویشتل شوه. ښاغلی صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو افسرانو وژل یو څرګند جنایت وباله، او د پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې وسلهوالې ډلې د قمندان عبدالغني علیپور پلویانو ویلي دي چې دا الوتکه ښایي د دوی لخوا ویشتل شوې وي. له پیښې وروسته دفاع وزارت د علیپور د ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د هغه وسلهوالو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېمه نیټه وړاندې کړي. انتونیو ګوتریش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو درېو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برال لاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوی ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دو اړخیزو اړیکو پراخول دي. په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په ګډون له نورو چارواکو سره وګوري. په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانیستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن ترسره شي د دوو ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبې په ورځ پرانیستل شي، او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غني به یې د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د نیمروز د ولی ویاند رحمت الله عمری ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بند د ګټو په اړه وویل:
دیوار استنادی این بند 16 متر
د دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتاره شاره ځمکه هم خړوبولای شي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. تیره جمعه د یو بل کاناډایي سوداګر مایکل سپاور محاکمه چې د بندو دروازو تر شا پای ته ورسېده. سپاور د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د کوفریک له توقیف وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټکنالوژۍ د کمپنۍ هواوی د مالی مسؤولې مینګ وانژو د نیول کېدو په ځواب کې د سیاسي غچ په سترګه کتل کېږي. وانژو د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه ونیول شوه. د کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو ته اجازه نه وه چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري. د دې علت امنیتي دلایل ښودل شوي وو. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شوې ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال او کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنیسټي د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه کړي او مشخص